درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې 19 پروګرامونه درسي ساعت او د ازادي رادیو میلمه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشره روزا اوتم بایوا د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا د نننۍ غونډې ته وینا کوي. میرمن اوتم بایوا به غونډې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره دوه کاله مخکې پیل شوې ده. دغه راز تمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان په اړه یو لړ سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او د بشري حقونو او بشري وضعیت اړوند مسایل هم وزیړل شي. د غونډې په اړه خپور شوي رپورټ کې راغلي دي چې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسویا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو او نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغېز تمرکز وشي. د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بیوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل کیږي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر آژانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې دي، چې له کبله اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بیوزلۍ کچه پراخه شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. څو دقیقې مخکې لویدیزو خبری آژانسونو ریپورت ورکړ چې د اسرایلو اردو خلکو ته لارښوونه کړې چې د حمایت لاندې پناه ځایونو ته داخل شي او تر دوهم اعلان پورې دې هلته پاتې شي. بلخوا د ایران پلازمینې تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرایلو نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات په نخښه کړل. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپای پاسداران ته نږدې فارس خبری آژانس په کرج او د غراز کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتنز، فوردو او اصفهان اتمي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالد ترامپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي وویشتل، چې د چارواکو په خبره یوویشتنه پکې ټپیان شوي دي. په متحدو ایالاتو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه خبر کړی، لیکلي چې وژل شویو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د سباندې 300 نورو وژل شویو د هویت په اړه سندې ویل شوی. د ایران د عامه روغتیا وزارت بیا د شنبه په ورځ ویلي وو چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوی او 300 شپږ 500 نور ټپیان شوی دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی دی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران وپیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول وپیژندل. چې میتوسس مراحل چې وه هغه موږ ویله په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سرته رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم، همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي اوسي، یعنې د دوی بیا ځلي ترمیم، هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویم صفې څخه تر دوه اتیایم صفې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي، چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایو دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي، په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي، هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه. ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې، یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کیږي، تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي، په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، د هغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کوم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کیږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لنډ بازوګان په کښې رامنځدي، چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس نښتې، او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. هومولو کروموزومونه چې هر یو یې د مور او بل یې د پلار څخه راغلي یې، سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي، په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوښښ کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره اماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دي، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او بدلونونه څخه معلومیش څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنسي او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز د نو چکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي، یعنی موږ وایو چې دا دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځل نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحله وروسته کم شوی وي، یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي. او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرېږي تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی هستی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلېږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجره جوړ سواله چې هغه دوه حجره بیرولر سپ دوه میوسس کې بیا چی کړل په وویشل سوی او څلور حجره باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجره ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویله د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دي او میوسس چې د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیو نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې چې د میوسس په عملی کې سر ترسی چې همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګي او سپرم چې کې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي کوم که چیرې سیمو جوړ هغه لمنځزي او که چیرې دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالي لري د عمر د لحاظ مطلب غاتي مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتي. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سره ترسي هغه ته به شي وایي د میتوسس مرحله په واسطه سره ترسيږي یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کیږي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله اوس خبرتي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري او د جنټیکي مواد ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شو دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. سټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست
شراغلاست دولسم تولگی و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي. کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بسره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اوسه درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکشي کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نه جکیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي، او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري، چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي، او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلات انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو د رقم دوه برخې چې دی هغه یو د منشا برخه ده او یو هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره چې کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال خبري دا کم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دی هغه د اکستنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي چې شه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه به تر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سه دیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله د بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان د یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دا کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رښتې لري چې د مای په فایبرل په نامه سره یادېدل او دا رښتې چې دی خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دی چې د اکټین او مایسین څخه عبارت دی چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد د دوه پروتینونو دی عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شویږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخليږي د حجرې داخله کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنايي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنايي انګیزه چې د حجرې تر مرکزی برخې پر رسیږي کله چې مرکزی برخه پر ورسېدله دا کوم برېښنايي سیاله چې د هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي، نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي، خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل سي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا به د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسې به پوه سوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی زموږ د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سودیم چې شو سو د حجرې داخل لاړې، سودیم د څه لامل سو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل سو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، مالمداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر میلمه دی. دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ور سره دی، همداسې ده که نه دی؟
سلام وزیر صاحب، تاسو ته د دې راډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته په دې کې ښه وي. نه زه په قوم وزیر یم، او دا مو د کورنۍ تخلص دی. الله خو ځوانان
وزارت تلاوت شته دا دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص ده
نه دا خو د کورنۍ تخلص ده د قوم ده نو ما به تر وګړل چې باندې د کورنۍ تخلص انتخاب کوم کني تر وانه د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه ما کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه څه به وي خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خو څه اوسې کو دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام اوسې دلته نو یو څه هغه متفاوت وایي چې تاسو ته مې انده غواره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په اړه زه فکر کوم نور تخلصون ته دار ته کار شو
ک تعلیم تراشم د کابل د شونې روزنې پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق اول ورو په هني سره زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نه په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو مثلا علاقه او ذوق هر انسان پرته له مادي غوښتنه کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کی نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کله کې د انسان د ستړیا لامل کیږي د ژوند به خوندای سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زده ادبیات یو ځکهون کې مو خوږي می چې ادبیات ولولم مطالعه وکم خو د مسلک لپاره روانه ډیره راتکه کار شو یعنی زمې چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شایره ته امداد او زو دالو سلیکشن هغه د بودیزم په دین کې یو استیلاد دوی د ډرما خبره کوي چې څو وخت خپل ډرما پیدا کی او دغه مطابق ولر شي کله خپل ډرما خلاف زی داخلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کی په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا دی اشاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه دا غیز د کون کما او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دي اروپانه کړیو لکه بل پانتون نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او غوول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې خبره د شمزه کې دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندي باید نیوي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپتاب یا کال دی له کس سره یې تیروي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکې لمخکې مزین کتابونه کې ول وصل مثلا زه خو ځان واسمه ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسونه دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن دی خو به ګټه داده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خز دکیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپانه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اسم لغه د اروپانه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اسپاین جنډری ته سم ول ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپانه خپل ز فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري او ته مخکول شو چې په ادبیاتو کې اروپانه ځي چېډنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو چېډنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سدي مخکول شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر ډیر دی یا مثلا یو فلسفي دی او خيار او دی په انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعري کې هغه شي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا په ډېر د ممتاز په شاعري کې پیدا کولای شو مندل شو او په غي کې یا ډېر په خړډول سره د شي مطرح کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان مکتم مندل شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کم نو ځینې ملګري ته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او باندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانې به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کمه هم ده دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر تکړه اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څنګه
او نه نه زب خو بیا دلته نه کافی کیږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شي هم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړوله شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څنګه دی کپه مې سلام وایي د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کاري ساید ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلون کې دي نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه به هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونو کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او لاڅو کې به انسان نه بیکار کیږي
کراشم لیکوالیته څه لیکوالیته هڅولې است
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او مو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوی هم ذوق دی کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند د ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپوره کولای او خکېږي مې چې یو چاته څه وخې یو څه مزدوي له یو چا سره څه په هتا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن لستل کوم خو د یو چا له برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفاده وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون ورکول شي مثلا کله 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 یو شاعر وپخته چې ولی شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا وویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړ نو شاعر ولی ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبري چې وکي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په می برخه کې هم تر یو څه د قوتي نو زه وایم چې یو چا ته خیر رسېږي د لیکل لاره دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه تکار او پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو ځخپل د روپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم مونډلای په پښتو کې شوایم د امیا کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کوم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کوم نو که زه وکړای شم لیکولي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو به یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه زار سره دادا او بل څوک چې د خاصن د پښتون ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د جګل سوز سره مخ وي د غوی د خپل جبې مینه لنور هم زیاتیږي وانګیزه لنور هم زیاتیږي مثلا کله کته استاد ته وای چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وای چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم په وخت به جواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان په دې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله قطر ته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه به یو سره موافق یم دا په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه به خې ډیریږي او د څو لته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه او کله می تدریس کړه اوس می انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ویلې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته یوسل ولې امغه لکه ته چې مخ کیږي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوینو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک څه چغام زه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فلحال خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په لړ ډیر نیته دی چې د انګلیسي هغه حالت تور سم چې زه وکړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم سره وخت ونی چې کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا څه کوم چې اوس اروپانه ته وخت ورکم او ار سی وی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اوپانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې لپاره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې لپاره چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای ولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیږي کې هغه شای ونل ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ده خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه د بورس ورک دریم اورز بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو ز کورس کله ولما ز کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک دیو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو ستاره غلی د خدای کیفیت هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر خزم یم سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخه درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپ زده په ډیر کې د ویژه بیس د کول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول نه کنه ده دا د طبيعي ز شي لکه سره ورو مو خپل مرانه ژبه زده کړه نو څه خبره ز په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان ناراحت وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبات باور دی وایم د دوه درس په یو ور وایم کله چې به ورځ روانه د ټول به کې یو ځای ول ورمه په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبرته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص وګ ډېر بارخل استفاده ورنه کولای شو. مثلا خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وی او تبانه غدې وخت ورکات هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم ځي انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ول اوس چیرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ. یو څوک تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سروکار مو لامه غشبي سره شي، مثلا فکر ما په مخه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په غې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښه ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي، دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریح شیان سره ژبه ډېره خاص ده کېږي. یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې زده کوي دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټی ډېره بهترین لاره ده، په برخه کې ته کولای شي سره خبرې وکړي، وکه بیر تخپل هغه د لیکلي دی پلیس لایک لري غلطی در کړی، ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لار بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غږ به ترې زده کولای شو، کاملا طبيعي. او د ژبې زده کول لپاره غوره لار طبيعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم، د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي. انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نيسي، ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی. نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال از دکو. او کله چې ژبه زده کوو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو لویونکو سره ژوند کړې، په ګوس ما ته ممکن زمينه نه مساعدهږي چې زه امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبري وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي. زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اور، اول ورځ کې چورته کې نسمه په ایرانی و، هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. اوبه چې کله پانتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتانه ول نور ولایتونو راغلي، کسان د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و، مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتانه وي. نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره او نو به زده کړی، ولې زله سون سره مخ نشوم، ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړې لشي، دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی، نو انګلیسي هم ترې زده کړل شي، که یو سریال مسلسل تعقیب شي، خو اول کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي. او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکمه هم دغه برخې ته دا ونه وکړه چې خوښیږي چې یو چاته مخیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغه عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړي، د یو چا لاسنیوی وکړي، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او ډېر زیات آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي و د هند کې کوم کس و، ډېر زیات مالدار و، نو کورونا اخله، موټر اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې د تغیر بچای ده تر پیوشی باندې مثلا کپاتیکی غیر نه خوخی مثلا یو څه اول سر خوشاله کورس بیا پیسہ کې نه نو د بای چې عمرګری راته وی چې یو څه کسان دی مایوب دي کده غوی لپاره ویل چیر واخلو پای ما ورته واخستله او چې کله را روان شوم نو یو مشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ راوړو چې زه دی وپې غنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت ز بیا د خپل حضور کله تمنه نو کم چې د غسړی سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمر د خوشاله وړو چې بیا یې شم تومره خوشالی رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې لخل کو سره مرسته وکم همکاري ولستې وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانانو یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخته یو چا چې کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په اړه خلکو نو ته هغه په موږ سمجو ورسکي چې فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزکارانه کار مهم دی ارڅ کې مدیا تر څه خو دا هغه ژوند فکر ارڅ ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشوره وینا ده وزیر صاحب که دراډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مسروفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څه خلاري هم او سیګو خو ډېر راځم دا زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخ کې کنه یو شایي چې پرونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډیره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو شپګول سوالیت او مرکز کې یعنی و کتابتونونه مدلته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورام پدې اچ کیو چې نور امر پیدا کړو خوستو سوالو سوالیت ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دوي چې په دې کې کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت ورسته بیا ورغلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا موږ دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایل یو لیسا ده نو دغه مسئولین بس د کون کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورته مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری احوال واخیسته مشورې هم ملو مصبر خلک ابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوسه ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ورسره هم
د زما مطلب دا مخ ته ساغه ده هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سټ احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وی په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دی یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیر لري څه کوي ملت چې خو یارونه اوسېږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نه شي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نورو د استفادې خلک وي او کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لږ زره تر 500000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په ما غاڅه کې چې کله بیا یو معمولی بدلون ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډیر دی آرامي احساس وی دی او انرژي احساس وی درته کوله پاره
یعنی دا غي احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړو یو څه زنه نارامه او فکر می داوی چې زه باید په دې کې نورم اته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. نو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوې پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي. هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې شاز ده اور وسه زه تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږو کنه خلک لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه کور ودان.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ